کومه ستونزه لري او یا د فساد موارد لري، تاسو کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ. ډیره مننه، ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبر منوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړي نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدلی شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه د ورکوښو عزیزانو او د انصاف پلټه خبرونه اوریدلی شي. خو خبرونه په خبرونو پیلو، خبرونه احمد تکل چمتو کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې شپارس کوچنی او لوی کلی له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوی. د شاهین قلوردو له تعلیمي کنډک څخه 1450 سرتیری د زده کړو له یوې دورې فارغ شوی، او راپورونه وایي د سوریه دولتي ځواکونو په هومس ولایت کې د داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې ده. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور دیرش وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوی لري، د پولیسو د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال هم ټپیان شوي دي. په بیان کې همداراز زیادونه شوي چې امنیتي ځواکونو د دې پوځي عملیاتو پر مهال د مرکزی بغلان 14 لوی او کوچني کلي له وسلوالو څخه تصفیه کړي، چې له دې سره په سیمو کې نا امنی هم لمنځه تللې. بیان یادونه کوي چې امنیتي ځواکونو د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم ترلاسه کړې. د یو بل خبر لمخې، د اورزګان ولایت سیمایز امنیتي چارواکي وایي په دیراود ولسوالۍ کې د افغان پوځ په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د دیراود د امنیت قومندان شاه محمد ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د دې ولسوالۍ په چتو سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د ده په وینا د پوځ په توپچی ځوابي حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي په دې اړه چې څو وسلوال مړه او څو ټپیان دي، او همداراز د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. له اورزګان څخه د یو بل خبر له مخې، پرون د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې دوه پولیس د یو ماین په چاودنه کې ټپیان شوي. د چورې ولسوال امین الله ازادۍ راډیو ته وویل د پولیس سرتیری پرون د توری چینې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال ټپیان شول. د شاهین قلوردو له تعلیمي کنډک څخه 1450 سرتیری د زده کړو له یوې دورې فارغ شول. په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلوردو قمندان جنرال امان الله مبین وایي د سرتیرو 9 اونۍ پوځي زده کړې وکړې. د زیاته کړه چې دا د پوځ د پیاوړتیا لپاره یو لوی بریالیتوب دی.
شامل قطعات قوای مسلح و اردوی ملی افغانستان میشه که یک پیروزی بسیار خوب و یک موفقیت بسیار کامل و در قسمت تقویه و حمایت اردوی افغانستان حرف بسیار خوب و حرف بسیار بلند.
د شاهین قلوردو چارواکی وایي دا نوي روزل شوي سرتیری به په سرپل، جوزجان، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې ډګر ته واستول شي. د افغانستان د هوایی ملکی چلند د رادار د سیستم د فعالولو قرارداد نن په ارګ کې لاسلیک شو. جمهوری ریاست وایي دا قرارداد په داسې حال کې د چې ولسمشر اشرف غنی هم حاضر و. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د رئیس شاه محمود حبیبي او د تالیس په نوم د جرمني شرکت د مارکیټینګ د مسؤول لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سیستم له فعالېدو سره د هیواد د هوایی ترافیک خدمات پراخیږي، او الوتکې د افغانستان په هوایی قلمرو کې له 9000 فوټو څخه اوچتې الوتنې کولی شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په 2016 کال کې د هیواد د هوایی کرښې د ترانزیت عواید 40 میلیون ډالر او خو د رادار د نوي سیستم له فعالېدو سره به 50 میلیون ډالرو ته لوړ شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي ولسمشر بشار اسد ته وفادارو ځواکونو د سوریې په همس ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې. السخنه د لرغوني تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا 10 کیلومتره کې دایرزاور ته د تللي سړک په اوږدو کې وروستۍ پرته سیمه ده. په دایرزاور کې د دولتي ځواکونو یو ګارنیزیون د 2015 کال لپاره لپایله تر محاصره لاندې و. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي دا ښارګوټی د سوریې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پوځ له سختو هوایي او توپچي حملو وروسته ونیول شو، خو د سوریې حکومت تر اوسه د دې ښار نیول نه دی تایید کړی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په مانیلا کې د آزیانیا د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د غونډې په حاشیه کې خبرې سره کوي. ریکس ټلرسن او سرګی لاوروف پر روسیې د امریکا د بندیزونو له توشي د لایحې له توشي وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. چارواکي وایي دوی به د کوریا د ټاپو وزمې، سوریې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټلرسن د غونډې د پرانیستو پر مهال وویل
a number of security interest of mutual interest
and د دوړو خواو د علاقه ور امنیتی او اقتصادي مسایل شته چې باید خبرې پری وکړو. موږ به د امنیتی غوښونو ګډو او د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د فرصتونو په اړه خبرې وکړو. د راپورونو له مخې ټلرسن او لاوروف د کتنې پر مهال مسیدل او ټوکې ټکالې وکړې، خو د خبریالانو په وړاندې خپلې اصلي خبرې ونه کړې او حتی دواړو د یوه خبریال د پوښتنې ته هم ځواب ونه وایي چې نوي بندیزونه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز وکړي. ټلرسن او لاوروف په داسې حال کې سره ویني چې د واشنګټن او مسکو اړیکې سخت کړکېچن شوي.
له احمد تکل مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي افغانستان به هیڅکله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
افغانستان هیڅکله د عراق وضعیت ته نه رسیږي او موږ په تېرو دوه کلونو کې را تثبیت کړه. اما ضرورت دی چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
په دې اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون له یو غړي سره هم غږېدلی یو. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وایي له اجرایي رئیس سره سیاسي اړیکې شکولې دي.
جناب دفتر صاحب نتونست که خواستهایی که جمعیت اسلامی افغانستان داشت در نظام بتونه که او خواستهای دیناش برآورده بسازد.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ، په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ پر روسیې د تازه بندیزونو لایحه تصویب کړه، خو د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په ناسته کې دلته خبرې پیل کړي دي. او په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزې خبرونې درته وړاندې کړو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د حکومت اجرایي ریاست وایي چې افغانستان به هیڅکله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د خبرې د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهم د څرګندونو په غبرګون کې وکړې. ښاغلی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي که امریکا د افغانستان وضعیت ته پام ونه کړي، دغه هیواد به له عراقه هم بدتر شي. تفصیل د رحمت الله
د افغان حکومت اجرایي ریاست وای افغانستان اوس یو پیاوړی اردو لري کومه چې له خپلې خاورې دفاع او د نړیوالو په ملاتړ او همکاري ترهګر ځپلی سي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان وضعیت به کله هم د عراق په شان نه سي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې سي.
افغانستان هیڅکله د عراق وضعیت ته نه رسیږي. افغانستان قوي اردو لري او موږ په تېرو دوه کلونو کې را تثبیت کړه. اما ضرورت دی چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانانو تر څنګ پاتې شي، په څو هغه مشترک هدف چې د سوید راتګ او تروریزم محو ده هغه ترلاسه.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینسی ګرا هم په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان وضعیت کړکېچن دی او که امریکا ورته پام ونه کړي د افغانستان وضعیت به له عراق نه لس چنده بدتر سي. ښاغلی ګرا هم دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې نړیواله ترهګري د پراختیا په حال کې ده او تازه داعش ډله هڅه کوي چې د پښو خوندي ځای پیدا کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلې او اجازه به ورنه کړي چې په دغه هیواد کې د ځان لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي. د یاد وزارت مرستیال بیان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو بشپړ ملاتړ وکړي.
مونږ خپل آمدګي ګان لرو، مونږ هیله لرو چې جهان او منطقه هم مونږ سره د تروریستان په مقابل کې نه فشار بلکې عملا خپل فعالیت سرته ورسوي.
دا سرګندونې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لینزی ګرا هم د افغانستان لپاره د امریکا په پالیسي کې محوري کس پاتې سوی او خبره یې باید له پامه ونه غورځول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
که د لینزی ګرا هم خبرو ته هم توجه ونه شي، بیا هم افغانستان د یو کړکېچ سره او کومه اشاره چې هغه عراق ته کړې ده، زه فکر کوم چې دلته به وضع د عراق نه هم لکه څنګه چې دوی ویلي دي زاغوی سره موافق کړي.
ښاغلی داود وای امریکا باید د افغانستان د امنیت په مسله کې له پاکستان سره یو حل ته ورسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د امریکایي سناتور لینزی ګرا هم روسي او څرګندونو ته په کتو وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید افغانستان اوسنی وضعیت ته پام ډیر کړي. دغه کمیسون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د لینزی ګرا هم د روسیو څرګندونو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم د امریکا د سناتورانو څرګندونې دا په دې معنا دي چې باید یو خاصه توجه د افغانستان د جګړې لپاره وشي. خاصه توجه ونې کې زه فکر کوم هغه څرګندونې چې سناتورانو کړې دي هغه څرګندونې پر ځای دي. د افغانستان نظامي دکتورین همدارنګه زموږ سیاسي مسؤولین همدارنګه زموږ جناب رئیس جمهور او د امریکا حکومت په ګډه دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
منګل صاحب، څه کول پکار دي د امریکې لپاره او افغان حکومت لپاره تر څو پورې چې د افغانستان وضعیت د عراق وضعیت ته ونه ګرځي؟
په اول قدم کې په پاکستان باندې باید فشار راولي او یاد پاکستان د نړیوالو په تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. که دغه کار ونه کړي زه فکر کوم دغه جګړه به اوږدېږي او پاکستان دوه مخې سیاست کوي، هم امریکا ته بازی ورکوي، هم د افغانستان ولسونه په دې پوهېږي، د افغانستان حکومت په دې پوه شوی چې پاکستان موږ سره دوه مخې سیاست کوي. که په پاکستان باندې فشار را نولي هم سیاسي هم نظامي زه فکر کوم د حل لاره نه پیدا کړي.
د افغانستان جګړه څومره کورنۍ او څومره بهرنی آباد لري او دا جګړه ولې دومره اوږده سوه؟
زه فکر کوم چې ډېر آبادی بهرنی دي په دې جګړه کې. مخکې پاکستان ډېر مستقیما لاس لرلو، اوس ایرانیان هم د خپلو اقتصادي ګټو ته د رسېدو په خاطر هم اوردنګلي دي، همدارنګه روسیا هم بې تفاوته نه پاتې کېږي، د امریکا یو ستراتیژیک دښمن دی. نو بنان زما په نظر دغه جګړه بود خارجي ډېر زیات دی.
منګل صاحب، د وروستیو کې امریکا د افغانستان په اړه د یو نوې ستراتیژي په جوړولو بوخت دی، کوم ټکي ته باید امریکا پام وکړي تر څو پورې دا نوې ستراتیژي چې د افغانستان د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي باید کومو ټکو ته پام وسي؟
د افغانستان حکومت سره لکه څنګه چې مرستې کړي دي مرستې لا زیاتې کړي. د افغانستان وسله وال ځواکونه هغه سیمفونه چې تر اوسه نه دي تجهیز شوي، نه دي اکمل شوي، لکه زموږ هوایي ځواکونه تر اوسه نه دي تکمیل شوي، هغه زر تر زره اکمال کړي. همدارنګه زموږ غردال قوه چې هغه ټانکونه دي مونږ په هماغه شکل چې د دې جغرافیې لپاره ډېر مناسب دي هغه اکمال کړي. زه فکر کوم یا زموږ هغه توپچي چې باید په دې خاوره کې موجود وي زموږ قوای باید ولري توپچي ځواکونه هغه اکمال کړي. پر زمي برخه کې د افغانستان حکومت سره ډېرې مرستې ته ضرورت دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی نواب منګلو چې زموږ له همکار رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وایي له اجرایي رئیس سره یې سیاسي اړیکې شلولې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل عبدالله بې صلاحیته دی او نه دی توانېدلی چې د جمعیت اسلامي مشروع غوښتنې پوره کړي، خو اجرایي ریاست د اسماعیل خان دا څرګندونې یوازې هغه پورې اړوندې بولي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمعیت اسلامی د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وای چې د جمعیت ګوند ډیری غړي او پلویان د اجرایي رئیس لکړنو راضی نه دي. د چې د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل عبدالله عبدالله په تیرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامی له ادرسه کاندید وو، خو د ده په خبره د دوی غوښتنې یې نه دي پوره کړي. د جمعیت اسلامی د مشرتابه شورا دا غړی وایي اوس دوی له اجرایي ریاست سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې نه لري. دی وایي په مجموع کې چې جمعیت اسلامی کوم کاندید ورکړی و هغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله و، چې هغه نه دی توانېدلی په نظام کې د جمعیت مشروع او معقولې غوښتنې پوره کړي. نو جمعیت یو ډول ګیله لري او موږ هیڅ ډول سیاسي اړیکې ورسره نه لرو. اسماعیل خان وایي د دې لپاره چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اړیکې له خلکو سره خرابې نه شي، ځینې دوکه باز او کاذب کسان یې خپل سلاکاران ټاکلي دي. د ده په باور تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې اجرایي ریاست خپلو دغو سلاکارانو ته تنخواګانې له کومه ورکوي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل بیا د اسماعیل خان د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي امیر صاحب اسماعیل خان د افغانستان یو پیژندل شوی او د احترام وړ شخص دی، خو نظر او لیدلوری خپل دی او یوازې له خپل ځانه استازیتوب کوي. له دې وړاندې د بلخ والیات محمد نور او ځینو نورو څیرو چې په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و، له ښاغلي عبدالله خپل ملاتړ بیرته اخیستی، ویلي دي چې هغې غوښتنې نه دي پوره کړي. تر هغې وروسته عطا محمد نور له خپل سیاسي حریف عبدالرشید دوستم سره یو ځای شو او نوی سیاسي ائتلاف یې جوړ کړ. اسماعیل خان له ازادي راډیو سره د یکشنبې د ورځې په مرکه کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو په هدف ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید له واکه لرې او ډېر ژر نوي انتخابات ترسره شي. د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې عبدالله عبدالله یوازې د جمعیت ګوند کاندید نه و، بلکې ځینې نورو ګوندونو خلکو او ډلیو هم ملاتړ کړی و. د ده په باور اجرایي رئیس له دې امله چې نه دی توانېدلی له خپلو صلاحیتونو استفاده او انتخاباتي شعارونه عملي کړي، ډېری ملاتړ یې له لاسه ورکړي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په هیواد کې فعال خصوصي پوهنتونونه په جدي توګه ارزیابي کړي. د دغه وزارت سرپرست عبداللطیف روخان د خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو د ستاینې په غونډه کې وکړي. زموږ همکار خان محمد سین د غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
که څه هم له وروستیو څو کلونو راهیسې په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه پوهنتونونو کې یو شمیر داسې هم شته چې فعالیتونه د کمیت د ټیټوالي له امله د اندېښنې وړ دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روخان وایي د یاد وزارت مشرتابه تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد ټول خصوصي پوهنتونونه د کیفیت له پلوه په جدي توګه وارزوي او درجه بندي کړي.
بررسی جدی ماسات اصولات خصوصی ما تشویش جدی ماست.
دلوړو زده کړو د خصوصی موسسو بررسی زمونږ جدی اندېښنه ده. مونږ غواړو چې خصوصی پوهنتونونه په جدي توګه بررسی کړو. په دې کې داسې پوهنتونونه شته چې زحمت یې ایستلی او ښې نتیجې یې ورکړې دي. ځینې لږ څه ستونزې لري او ځینې داسې دي چې ستونزې لري او وړ نه دي. د دې لپاره مو تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې یې ارزیابي ترسره او ښه او ناوړه سره جلا کړو.
خاغلی روخان دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو په ستاین غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د 2000 میلادي کال راهیسې د هیواد په مرکز ولایتونو کې شاوخوا 80 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې فعالې شوې دي. پخوا تر دې د ځینو خصوصي پوهنتونونو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خصوصي پوهنتونونو د علمي او مسلکي تجهیزاتو له کموالي شکایتونه کړي دي. په ورته وخت کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي دوی د لوړو زده کړو په برخه کې د حکومت له اوږو څخه تر ډېره درانه بارونه ښکته کړي او که مرستې ورسره وشي کیفیت به یې په لږه موده کې د قناعت وړ شي. په کابل کې د آشنا پوهنتون رئیس عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
خصوصي پوهنتونونه په مجموع کې په افغانستان کې په نسبي شکل باندې بهتره فعالیت لري. شاید داسې پوهنتونونه وي چې معیار مطابق خپل تدریسي او اکاډمیک فعالیتونو ته رامه نه ورکوي. په اطمینان سره تاسو ته ویلی شم که چیرې خصوصي سکتور حمایه شي دوی کولی شي باکیفیته تحصیل محصلینو ته وړاندې کړي.
بلخوا یو شمیر محصلین چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دولتي پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې، د خصوصي پوهنتونونو له لوړو فیسونو هم شکایت کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو څو ولایتي مطالب راخلو. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې له دغې ولسوالۍ څخه د امنیتي ستونزو په اړه ګڼ رپورټونه ورکړل شوي وو. تفصیل د اجمل لاریان په رپورټ کې.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په دې وروستیو کې څه باندې لس ورځې د درنې جګړې شاهد وه. خو اوس مهال د دې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په امام صاحب کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په ارامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغې ولسوالۍ د ولسونو د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو له کبله نن ورځ په نوموړي ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. اوس مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت نورمال دی او دښمن په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخ شو، ځکه د افغان ځواکونو په میړانې سره له خپلې خاورې څخه دفاع کوي او دښمن د تیښتې په حال کې دی. همدارنګه امنیتي وضعیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ښه کېدو په حال کې دی. ښاغلی سعیدی زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د نوموړي ولسوالۍ په مهمو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي، څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د امام صاحب ولسوالۍ څو تن اوسېدونکو د دغې ولسوالۍ د امنیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس انشاءالله چې دا مخکینۍ نه وجه ډېر ښه شوی ده او بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ښه جمع جوش ده. څنګه چې مخکې وو هغه رقم ته ګڼه ګوڼه ده او جمع جوش ده.
مرکز خار چې دی اوس خو ښه دی، پخوا په شان دي، خو هغه سل په سل کې به نه وي. خو بیا هم که ووایي نوي په سلو کې پخوا په شان دي حالات برابر دی. انشاءالله خدای مهربان دی، امنیتي ارګانونه دي کوشش خوار زیاري باسي موږ وینو، خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته راورسیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وه او د دغه جګړې له کبله څه باندې 2000 کورنۍ هم له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. خو اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، خو لا هم د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم ورزو خوسته خوست کې شنو خونو یا گرین هاوسونو د ترکاریو لپاره یاد ولایت پر زیان پر ځان بسیا کړی. د کرنې وزارت په چوکاټ کې د سکال په پیل کې په خوست کې سل شنې خونې جوړې شوې چې د چارواکو په وینا په هر فصل کې 640 ټنه ترکاری کوي. اوس مهال د خار ډیری ترکاری د همدې شنو خونو حاصل دی. نور حال خوست خزمون همکار نجیب الله لو خیل را کوي.
پخوا خوست ډیری سبزی او ترکاری د ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم د افغانستان له یو شمیر ختیځو سیمو راوړل کېدی چې د اوږده واټن له کبله یو اندازه خرابې دي او به یې هم صنعت سل وړوي. خو په وروستیو اتو میاشتو کې چې په یاد ولایت کې د کرنې د ودې او کلو د پراختیا پروګرام یا کارډیف په چوکاټ کې سل شنې خونې فعالې شوي، خوست تر ډیره د ترکاریو له پلوه پر ځان بسیا شوی دی. یاد سل شنې خونې د خوست د مرکز په ګډون په ولسوالۍ کې د کارډیف پروګرام چې د کرنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري جوړې شوې دي. د نور احمد په نوم یو کس چې خار سره نږدې په دوسرکه کې شنه خونه لري وایي:
دا شنه خونه چې موږ جوړې کړې دي تقریبا 2 لس زیاده سورې کې مونږ نه سوه منه بانجان د دې خرڅ کړي دي. سلم دي نه اخیستې دي، نو موږ ډېر جنداجي ویني، ډېر فایده منه سیدي ویني.
د دې ترڅنګ په یو بل شنه خونه کې بادرنګ کرل شوی چې د کیفیت له اړخه جواد ښه معلومیږي. د اختر په نوم د یاد شنه خونې مالک وایي اوس ټول خلک په اول ګام کې د خوست خپلې سبزی اخلي.
برین میرو زتمنه بادرنګ د خاص کړو او ډېره خامې ته جای ورکړې دوه منډې تر پښاله یو بل امیدو درځه په دښ کې مړه کوم سرپ یو د بل چارنه په خپل سره
شنی خونی د کرنې دی ودی او کلو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې د پلان او بودیجې سره سم داسې جوړیږي چې ډیر سلنه پانګونه پکې په خپل د ځمکې مالک کوي. د یادې ادارې مشر حیات وزیر عرفان وایي د شنو خونو د جوړولو سره د خوستیانو لیوالتیا ډیره ده.
او پارک ګرین هاوس کې بیا پیسه د کرنې دی ودی او کلو پراختیا بنویل خو ورکول کې یو د پیسه د خپل سوچ پانګونه کوي په دې باش کې راغی خوښ خلک په دې باش کې ډیر زیات لیوالتیا لري او کوم امکانات په لاس کې لري چې د دې لپاره فراول اند کوي.
بل لور ته یو شمېر خاریان وایي که چیرې د شنو خونو ترڅنګ سړی خونی هم جوړ شي نو د دې ترکاریو څخه به د کال په هر موسم کې ګټه واخیستل شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
قدم نوریدون کو تاسو مونږ غکل آزادی رادیو څخوري آزادی رادیو هر ورځ د سهار وو بجو څخه د مخام تر وو بجو پورې د افغانستان په لوی خورونو کې په 3.15 اف ام چپو باندې په شفافه توګه اوریدل شي. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته چې نن د ولسمشر غنی د سفر په اړه چې ایران ته پرون کړی وو په غاړه مطالب خبره کړی دي زمونږ همکار اجمل تورمان ورته کتنه کړی.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر ګډون چې نوموړي کابو دوه میاشتې مخکې د افغانستان د اوبو د پروژو په اړه پاروونکې څرګندونې درلودې هغه هیواد په ځانګړي ډول ښاغلي روحانی ته دا څرګند پیغامونه درلودل. خګاونډي توپ د سیمې او نړۍ د حالاتو درکول لویدیز گاونډي ته اهمیت ورکول د دواړو هیوادونو پر ملي ګټو ټینګار د نړیوالو تړونونو لمخه د دواړو هیوادونو تعین شویو حقونو باندې قناعت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري او لشوخه 2 میلیون افغان کډوالو څخه د فشار د علي په توګه استفاده نکول. په سر مقاله کې راغلي هله دا چې لن چارواکو دا پیغامونه درکړي وي او د دواړو هیوادونو ګټو ته پر منطق ولاړ پاتې شي. اصلاح دولتی ورسپانې بیا ایران ته د ولسمشر غنی د سفر موضوع ته په اشاره د دواړو هیوادونو د مشترکو ستونزو او په وړاندې د مبارزې په اړه لیکلي دي. اصلاح لیکي افغانستان او ایران دواړو ته د ترهګرۍ خطر متوجه دي او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دغه پدیدې په وړاندې ګډې مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. د اصلاح سر مقاله لیکونکي د مخدره موادو د قاچاق موضوع ته هم اشاره کړې وې چې دواړه هیوادونه ترې سخت متاثر دي او په کار ده چې د دې په وړاندې هم ګډه مبارزه وشي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارونکو په حواله لیکلي چې افغان ولسمشر ته له ایراني چارواکو لخوا لکه څنګه چې لازم وه هرکلی نه دی ویل شوی. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غنی ته د هغه هیواد په وای ډګر کې یوازې په کابل کې د ایران سفیر هرکلی ویلی. په داسې حال کې چې د ډیپلوماتیک عرف له مخې باید ایراني سیالي او یا هم نورو لوړ پوړو حکومتي چارواکو ورته خراغلاس ویلی وي. ورسپانې په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو د شمیر کارونکو په حواله دا هم لیکلي چې دا افغان ولسمشر ته د ایراني چارواکو لخوا سپک کتل ول او په کار و چې ولسمشر غنی د اعتراض په ډول په یادو مراسمو کې له ګډون نه ډډه کړې وه او د هغه هیواد له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وي.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسکې سره خبرې پیل کړې. د دوی لیدنه په داسې حال کې روانه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په روسیې باندې د بندیزونو تازه لایحه هم تصویب کړې ده. زموږ همکار سفی الله ستانگزی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې په غونډه کې چې د فلیپین په مانیلا کې روانه ده خبرې پیل کړي. مخکې د دوی د لیدنې دقیق وخت نه و په ډاګه. خبریالانو ته یوازې د ریکس ټیلرسن او د سرګی لاوروف د روغبړ د تصویر او غږ اخیستو اجازه ورکړل شوې او بیا وروسته رسمي خبرې پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په داسې شرایطو کې خبرې پیل کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت سخت خراب شوې دي. د اگست په دریمه ولسمشر ډانلډ ټرمپ وروسته له هغه چې پر روسیې نوي بندیزونه توشیه کړل په خپل ټویټر اعلان وکړ چې له روسیې سره اړیکې تر بل هر وخت په خطرناک ډول سړې شوې دي. د بندیزونو تر توشیه وروسته د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف دا اقدام د خپل هیواد په وړاندې یوه پوره تجارتي جګړه وبلله. بندیزونه د کانګرس لخوا تصویب شول او لومړي سر کې ټرمپ هم ورسره مخالف و. په روسیې باندې بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د پوځ د مداخلې او د امریکا د تیر کال ولسمشري انتخاباتو پر مهال د روسیې د لاسوهنو په خاطر لګول شوي. بندیزونه په ایران او شمالي کوریا هم لګېدلی دي، خو له دې ټولو سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه په عادي حالت کې پیل شوه. ریکس ټیلرسن مخکې ډاډ ورکړی و چې له سرګی لاوروف سره په خبرو کې کومه دښمني نه لري. هغه دا څرګندونې څو ورځې مخکې وکړې او ویې ویل چې لاوروف هم زما په څیر ژمندې څو د اړیکو د خوالي لپاره لارې چارې ولټوي. په مانیلا کې د نننۍ غونډې پر مهال خبرلانو دواړو ریکس ټیلرسن او لاوروف ته په خطاب د تازه بندیزونو په اړه وپوښتل، خو هغوی ځواب ونه وایي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن په فلیپین کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو، سمندري امنیت او له تروریزم سره په مبارزې بحث کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې سرګی لاوروف به په مانیلا کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو، سوریې او منځني ختیځ په شمول په ځینو مهمو نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو دوه اړخیزې خبرې ولري.
قدرمن اوریدونکو، په دې سره د خبرونې لومړۍ نیمایي ته ورسیدلو او د وخت د کمښت له امله نشو کولای چې د خبرونو لنډیز راوخلو. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې موضوع د کونړ ولایت د یبو بوسیدون کې ارسلا ستونزې ده. دی وی لسو کنونو راهیسه د دفاع وزارت د یو پروتوکول لمخې د کونړ او نورستان ولایت امنیتی پوسټو ته خدمت کړي، خو تنخای په منظمه توګه نه ورکول کیږي. د دستونزمو د کونړ ولایت د 201 قولي وردو له مسؤلینو او همدارنګ د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړي ده. لومړی به د ارسلا او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو نظر واوري. په مو ورته راړو
د انصاف پلټکه.
اورور تا د کوم ځای نه ټلیفون کړي؟
ما د کونړ نه ټلیفون کړي.
مشکل ده سو
د ملي اردو د سرکوګي کرا دغه کاریګری دغه وبو د اشاو او چا دوی دغه شیان ورته ورخېجو.
رسمي هسته او کنه قراردادیان هسته یې غسر
قرارداد زمونږ نه دی چې دغه ماجی قرارداد به یو کسره رار کسره د پوسټي پروتوکول ورسره دی.
دا د لنډې مودې د پاره دی کنه د یو کال د پاره
یار پروتوکول د یو کال د پاره دی.
اوس تا مشکل څه دی؟
زمونږ د درې نویوم کال نه نه درې مشته پاتې دي. خو ټول درې نویوم چې نور نویوم کال نه خنم ملي نه روپې زمونږ پاتې دي. د زوی وزیر د پاسه امر لا را کړ د مونږ ځای امر مصرفیت راوړو ما په پیسوم دوره وکړه. د پروس کال مونږ ته دغه وسنه چې استفاده شو کړه وزیر صاحب لوورلو شغاغه نه خی خاتان داولې کړو دغه پوسټي وکټلې با داغینه راته تصخیص واچو هغه تصخیص د جلال آباد مسرطیت زمونږ د ډیر ته دغه کړو پنځه نیم کال پیسې راکړي دغه نور راته ډیر ته دا ورکو دا چاله چې ورزید څو خو پرې نه خوسته ده.
دا قرارداد چې تاسو لری دی پوسټو سره دا کال په کال نوې کیږي او کنه همداسې چې شوه دی امغه دوام لري
هر کال بعد نوې کیږي.
سکالم کړه دا قرارداد
سکالم تر اوسه پورې نه قرارداد کړی دی نو سره چا قرارداد کړی دی او اکمال ورته کوو ریاست لوجستیک د وزارت لخوا ورته هم چې په دې خدای مونږه دغه شینه خو خلاص کړی چې نه تاسو چې ورته وای ناغه قتا ورته وای چې ته وای او تاسو مشي پر خوستي دغه وخت تاسو دا کوی تر څو پورې چې یاد موږ قرارداد چاله ورکو او یاد تاسو سره وکړو تر اوسه پورې موږ دغه اتمه مش روانه ده.
خبر درته چا وکړه چې تاسو به اندې خپل کار ته دوام ورکوي؟
سیبال لوجستیک د مدیر د لیواره ته ویلي دي دلالو لوجستیک د وزارت دا غیم راته ویل چې دغه کار تاسو نشئ کړی خو سوی ورته وویل چې موږ خو مسلمانان یو چې موږ خو بچی لرو کور لرو فامیل لرو تاسو زموږ پیسې ساری کړي دي همدغه یوم یو ته ورلیږي بل بل ته ورلیږي پرون زموږ انډیوالان ورغلي وو ریاست د لوجستیک د کراول نه دی راستانه کړی چې نور زموږ خواړه تاسو را نشئ.
دغه مشکل سلسله مراتب به راځي مخکې د قطین او بیا به ټولي ته او بیا به چیرته او چیرته وایند د لیوا پورې به رسیږي کنه
د بلوک نام شروع کړی دا اعلان وزارت تم رسول دی یو د فن لسته دا سلسله مراتب کړی دی.
تاسو څو کسان استئ؟
مونږ شپږ څلور نفر یو. مونږ په دې کې چې په قرضه غاړي اخیستې دغه کرایې لپاره زمونږ دا یو نیم یو کال او څو میاشتې وشول چې په دغه کابل کې پراتې یو نوم وکیل پرې خیر دی نوم وزیر پرې خیر دی مشرانو جرګې نه د اما مکتوب واخیستې د هغې راته باره راځې رئیس جمهور ته ولیکل چې دا خلک په حقه دي دې خلکو ته پیسې ورکړئ دا د پیسو مستحق دي او هیڅوک هم اواز نه اوري صاحب.
نو دا دومره مکتوبونه چې تاسې راوړي او امرونه هم تاسې اخیستي نو دا کار هم چیرې بند دی؟ په کوم دفتر کې بند دی؟
کارم دغه ریاست لوجستیک او ریاست وزارت مالیه کې دی. وزارت مالیه ته موږ ته قطعي دغه مکتوب را سره د وزیر د دفاع ورته لیکلو دغه سربراه چې د خلکو ته پیسې اجرا کړي هغې ورته دغه مکتوب په شان لیکلو چې دا د موږ د کوم ځای نه وکړو هغې ورته کوډ مشخص کړی چې د فلانکي کوډ نه زموږ کوډ کې پیسې شته دی دې خلکو ته اجرا کړي.
تاسې دې پوستو ته کوم مواد ورخېجوي یا اوبدي لوجستیکي مواد دي څه شی دي؟
دې ته څه مونږ یو مخیمات نه علاوه نور هر شی عشه ورخېجو لوجستیکي مواد ورخېجو اوبه ورته ورخېجو او زناور ورته مال ورخېجو ور پوستو ته 15 شپږ اته زناور خېجي و د نورو د درې څلور وسه کسانو سره باندې
دغه ستاسې د تنخواه چې ځنډېدلې څومره مشکل سره مخامخ کړي یستئ؟
ور والله په دله کوم سره غدا د بچو د چپلو پیسې را سره نشته دي نو هغه زه احساس کړم خو یو دوه کاله خو نور خو به ختمې ده وسه دا غي نه مرتبه تر ده.
تاسې خیری غوښته نه سده؟
زمونږ اخیری غوښتنه دا ده چې موږ ته د خپل حق وسپاري.
ستاسو ستونزه به ورسو د دفاع وزارت چارواکو ته به ورسو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمملمړه د 201 قولي وردو د دوهمې لیواله وایاند جګړن محمد هارون یوسفزی سره شریک کړه.
د شم د څومره مسکم د لګډه د ماش په ارتباط باندې یو څه ناڅه ستونزې مشکلاتونه درلودل ځکه په خپل وخت سره دې د ماش د سنۍ ځکه ده وسته څوره دي کېږي دا چې موږ امره مادي او د مدیر دشتي په واسطه باندې وزارت دفاع نه ټول مراحل شو کارونه اخلاصي وي دي پیسې راوړي دي او چې توجه کړی دي فکر کوم ډیر کم پیسې پاتې دي نور دې مشکلاتونه حل دي کوم مشکل نشته.
یوسف زسب کدا تاسو ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکې سه همکاري به ورسره وکي؟
ولې نه موږ کله ته موږ سره راځي دلته دا وای موږ خپل قومندانی دي لوا د مسلمان دي لوجستیک چې دې د مرجی د غشبي پورې مربوط ده کچیر د کم زیاته ورسره کیږي اولی قرارداد موږ راغواړو او موږ په اکمالاتو کې چې مشکل پیدا شي موږ اول هماغه سړی کړه کرانی دي چې کاکا یې د مشکل حل کړه چلته موږ ور پوستو ته خپل وخت سره په اکمالاتو شي.
یوسف زه سبدا کله تاسو ته مراجعه وکړي چې د خپل اسناد هم درته وخی خپل د شکایت
هر وخت راځي لوا ته راشي په لوا کې زه په خدمت کې ما لوجستیک په خدمت کې ده قومندانی د لوا په خدمت کې ده موږ انده ان شاء الله خپل دې مدا مشکلات موږ حلوي مشکل نه لرو کې.
ورپسې مو دغه ستونزه د دفاع وزارت لوایاند دولت وزیري سره هم شریک کړه. محترم وزیري صاحب د کونړ ولایت نه د ارسلا په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د کونړ او نورستان ولایت لوړ پوسټو ته د دفاع وزارت سره د یو پروتوکول په اساس خدمت کړي او خوراکي او ضروري مواد ورسولي خو کابود رئیسلور کال کیږي چې میاشتنی تنخواه په منظمه توګه نه ورکول کیږي په دې څکه ستاسو نظر غواړو.
هر څوک چې د دفاع وزارت ته کوم خدمات ځکی او اسناد په لاس باندې ولري دفاع وزارت هیڅ حق نه لري چې دغه پیسې ورنکي. څوک چې خدمات وکړي څوک چې په قراردادونو کې خپل مواد ورسي وزارت دفاع مجبور او مکلف دی چې هغوی ته خپل حق ورکړي. دوی که اسناد لري هغه اسناد وزارت دفاع ته ارائه کړي چې هغې په رویت باندې وزارت دفاع دوی حق ورکړي.
وزیر صاحب په ځینو ولایتونو کې د دفاع وزارت دغه تعامل شته چې ځینې قراردادیان ضروري مواد د شوي پروتوکول له مخې د پوستو مواد رسوي او په بدل کې میاشتنۍ تنخواه اخلي. خو د دوی د شکایت په اساس د تنخواه په ورکړه کې دا ځنډ څنګه راغلی؟
نو زه زمونږ ټول قراردادیان په اردو کې داسې دي چې قرارداد یې کړی وي، بیا پوستو ته زمونږ کتاب چې په ساحه کې دي هغوی ته مواد انتقالوي، خصوصا د فاسد شوینده مواد زر فاسدی کی تا انتقالی و اگوش چنگا مواد انتقالی هر میاشت یا پدر میاشتو که دوی پخپلا باندی آغا پورم امزاکی قطع یا قماندانی ورد امزاکی چه مواد رسولی بیا اگوی خپلی پیسی آخری.
وزیر سبستاسی ده خبر پاساس که دو دوی اسناد مکمل وی او تاسی تیراوڑی مرست با ورسر وکڑی؟
نوازی خبر آده چه چوک اسناد ولری یا حکومت قرضدار وی حکومت مجبور مکرازش پیسی ورکی.
د انصاف پلټکه
و مو ریدل چې د کونړ ولایت یو سیدونکو ارسلا وای چې د دفاع وزارت سره د یو تړون لمخې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې امنیتی پوسټو ته خدمت کړي، خو لسو کالو راهیسې تنخواګانې په منظم ډول نه ورکول کیږي. او دا مو هم واوریدل چې د دفاع وزارت وای دوی د خپل کراس نه دغه وزارت ته وړاندې کړي، په هیڅ صورت کې به تنخواګانې و نه ځنډیږي.
د انصاف پلټکه
دا ودا آزادۍ رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي، هغه به وروسته وورو. لومړی هغه پیغام اورو چې د همدې پروګرام له لارې یو ورک سوی کس پیدا سوی دی او خپل کورنۍ ته رسېدلی دی. دغه ورور 3 کاله لا ترک وو او اوس پیدا سوی. دا پیغام به په ګډه وورو.
السلام علیکم آزادی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. آیا چې ما د کندهار ولایت هغه پهلوان چې 3 کاله مخته ورکو نن دوامه ده چې پیدا شوی دی. د آزادی د کارکونکو د اوریدونکو سمج ډېره مننه لرو چې د آزادی د صفو د لارې سمج پیدا کړي چې دا 3 کاله ورکو نن دوامه ده چې موږ هغه ورک سړی پیدا کړی دی. وسلام.
وعلیکم السلام. ستاسو د سترګې روښانوي دوستانو. که تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، نو کولای سئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهئ او خپل پیغام پرېږدئ. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا د ازادي راډیو شمیره به درته اعلان کړم.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه دولت ملچیار خبرې کوم. ځکه چې د کرزي 2 کال و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان ټوله ورځ نو هر څوک چې ما پر اصله معلومات وي په دا شمېره چې ما ته زنګ زما ته کوم شمېره ده 0 2 0 2 9 9 8 2 4 4. دا زما ته کوم شمېره ده. ستاسو ته مننه.
سلام علیکم. زده رازو تا سلام وایم. ما زوی ورکتا ساندولانی میگی نشهر اصان دی گردیز ورایت هم دی پختیا دا زده رازو تا تلیپون کنم خوشی دی ما سره یو ور که دا گرم دا ساندولانی میگی شپاگ نیستی که گی دی ما زوی دا که تلیپونی چی در تا کلی دا که دا دی ما شمیره دیزه تا ور کرده و ما تا تلیپونو که دیر مرابانی بجی و دیزه بم دیر سوابونه ی دو دا شپاگ میاشت دا چی گرد ور چی گردن دوار کندار تلارم غزمی تلارم هر جیو تلارم هیڅ معلومات ماته نه کیږي. خو که دغه معلومات دغه سړی دغه تلیفون ماته وکړي ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دا دی.
زما په بلا د ننګرهار ولایت د درنټینه تاسو سره په تماس یم.
او یو انسان لا په نامه چې د غبګونګ دا او شپګو میاشت مکه د نیرار ولای د ضرورت په کلی کې او ما ولید او که زه هر چای نو په نور ولای د نن په چنل لا دی او د نیرار ولای د یو په څول اټي یې له خپل عزیز یادو ته خپل دې ترلاسه سلام
او د دې دوست د ټلیفون شمیره دا ده 0902 اویا 8 سلوشت 8 سلوشت. یوې خور زنګ راته وهلی او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام به اول واورو.
بلې سړی لکه د ایران نه چې راوستی و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکر الله دی ولد محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی د محبس د څنګه کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ځي کې دی اوسېږي غمام هلته اوسېږي یو زوی لري چې ایمان نومېږي تاسو هغه ته وایي همدغه زمونږ سیمې سره که هماغه نفر یم دېش مهربانه زیات
مننه خوري د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم کدی سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي له هرات څخه د دوست تیروري دغه پیغام راستولې وو
هرات څخه فضا زماتر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جب سڑے تو صورت تیار دے راغل تحرات پر ٹرمینل کرے جو کچیر دادا آکس مستا درواسو ہمکاری بمزم کو داغ ہمکاری تھا کہ وہ کسی دہر چاہ تو نہ تو ایک داغ دلاؤگر یا دکنار ددو منتی کو بولما شاید ددو منتی کی تو آگے کچیر رہو گیا پتا اس مہاراج مستر تماسن کے مرزاحت کرواسو آگے چاچی داغ ہمکاری اسر
من نورورا تاسو خپلش میره نه دی ویلې نو زبې اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش.
السلام علیکم، زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د پساو ته خبره کوم. زه د والک په اړه معلومات لرم. شپولان میشه بورې سترګې دی ژړ مخې دی ومره یولس کاله دی د زیوای چې د ګریشه راورکم کور په دغه کې دی ماما کریس کې دی کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیره اړه کوي چې ټلیفون شمیره د 0503 550 9 0 0 ټلیفون شمیره د 0503 550 9 0 0 دا د ټلیفون شمیره د خدای په
السلام علیکم زاجان خبر کوم د نن ولایت مدالین سوالی شنه کینه زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان سفی ماری په کوي پاکستان کې ما ته ادرس معلوم دی پته را ته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مصالی د لی تعدین ماری په کوي د دې څنګه د ښکاله کیږي چې وای زه د خپل کور نه راوتلې یم دا کور ته نه متلی و ستنجری دي ار څلې چې د دغه سړی پاک معلومات واړی ما ته په دغه شمیره زنګ ووی 0 2 2 3 5 تاسو ته توجه نه مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم. انگلستان جولائی بانی دادا رکشو وزان بخبروان کی تاسی دا چار پارز مانی یو پیغام چانا شرکرہ دا محمد غفران ولدی گلسید دا نرگل صالی مدار داری که دا داغ شماری کم چی لانشوی و منگ تا بیات اقرار کئی یا داغ شماری مانی منگ سراری که انو چی سی کرواوی حتی پاندو سوار لاز بریس دوا و نحا انو دیر منگ نبانی.
بلے السلام علیکم. دادی ردو طول کر کروں کہ سلام نہ وایا فارم دے شخص پہ کر معلومات تر کرم او کلچی یو شخص یو انجلی اختطاف کرے و سہری پہ اکلا وار معلومات تس در کرم او ہر کس طرف کندار سدوں کی دی او انجلی والا تولے چی چی بنجلی لار کرنی چو پیام شیز دی دې ځوان لمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې اصل د اصولي اسلام د کایې څخه معلومات ورکړم. ډېره مننه.
لکن ده هر سخه ده ده اوریدون که ده تلفون شمیره ده سفر اتاویا شل دواویا دریسو اتاتیا وسم استاسو هغه پیغامونه وروچی تاسو خپل اورک اسیان بکشلټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415.
اولین در خیلی ما دی سفز نه دلته و نفر نه درکشوه دی خپل ولایت نه چی نومی گلنواز ده ولد شان نواز دی وای چیز دی ننگرهاری ما در تلور میست که نه درکشوه دی من پا کلی که گرزی که چوک غواری چی دی معلومات واخلی نو دغی شماری تر زنگوی 0050-233-1513. دوباره تکرارون 0050-233-1513.
زمود لاین لپاره ولایت د کلستانونو سوالی زما کاری را بلجام په نامه چې ورکړی دی په دغه نمبر یې ماته زنګ ووهي 0508-4-10-10.
السلام علیکم، زه میرامشارم زریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالي توجنې له کلي ازادۍ راډیو ته پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست دیر کاله مخکې مدارکه سوای ده یا عبدالرحمن په نامه ده، که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي نمیاده یې زما غږ ته خپله اوري، نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0050-1511-1516.
زم محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ خبره کوم. ما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی، موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه، که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک که د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووهي 0000-1012. شماره یې بار بیا 0000-1012. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سلماوا نیمېږي دای سوی والا دای موږ خوري د دای دا 2014 کاله موږ ورک ده، که چېرته موږ هغه اورې زه شر اکبر زوی د ګل اکبر نه سایم ما ته په دې شمېره زنګ وایي 0000-1012-1043 0000-1012-1043. او سلام.
السلام علیکم، یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه. زما ورور دی د نور محمد په نامه، د پلار نوم یې زیتور اکا دی. په هر چاته معلومات دي په دغه تلیفون شمېره چې موږ ته زنګ وهلی دی، په دغه شماره موږ ته زنګ وهي، که په افغانستان کې وي، که په پاکستان کې وي، که په ایران کې وي. او سلام زدي کرکن سے سلام.
السلام علیکم، جوړ پخیر. زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد. ما یو عاشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د 50 کالو دی، د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی. که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0050-1116. شمېره یو ځل بیا 0050-1116. یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلې، السلام علیکم، زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی، تقریبا دا 3 کېږي چې د کور څخه ندرکه دی. د 8 کالو دی، نن ار چاکه په دې حق را معلومات لري یا یو بل ځای یا یو بل ځای ناواز او یا په خارج کې کدلی ک په کندار کې نو ماته دې په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 9 9 8 2 4 4 هر شاکه قزاق شپیره ما تا زنگ ولی لازر حبوانی شینی و کنچیجی دختای پامان
السلام علیکم حمدران زکم در پراد والایت در شیوان در کلی تا تا زنگو یو تنزر پلامو دی و رک دی نسلطان اخوان نمیدی در خانمامات بابو زوی دی در پراد والایت در شیوان در کلی و سیدون کلی و پاکستان ته په دروازه باندې نه دراخسته و دي هر مسلمان کولی دی دغه شمارې ته دی زنګ وي 0 2 0 2 0 4 3 دغه شمارې ته دی هر مسلمان کولی دی دغه شمارې ته دی زنګ وي بل شماره 0 2 2 2 5
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نصر کړي ماته نام ازما یو زوی دی عمران په نامه د خبرغان دی جوزجان دی ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جماعت څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادر کسبه د عمران نومیږي ستارس کاله عمر ده د اول وکاله کیږي ترای تم ده هیڅ تر کې نشته هر مسلمان ته معلومات دي عمران په نامه په داخلي یا په خارجي او کچيري بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدوري مونږ ته په دې نمبر معلومات راکې 0 9 3 4 5 شیرینی ورکول کیږي و سلام
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت خبرې کوم جمعه خان نیغم او زما یو پلار کیږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی هیڅ معلومات پاته او د دې نه لرو او ساري هم په ټلیفون نه خلاصې تقریبا د شپېتو کالو دی سنګرې سړی دی د کور نادره کړی هر مسلمان ور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلې وي یا د چا سره کار کوي ویا الله نشمیر از مرد دی آری کونه چې 0 2 9 5 8 4 5 بل شماره د 0 10 3 5 4 السلام به احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زدوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دوراني زوی دی حیات خان نومیږي مشهوره پوری و 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتیانو په سیمه کې نادکه سوی دی نو ژره وبرې ته شایه چې یا به راغلي وه یا به نه وه نو دغه هلک د 8 کالو رئیس چې هېڅ پته نه معلومیږي او دغه هلک تر نامه کښته سوي وو په کوچنيوالي کې سوي وو نو دا غلک ورک دی اوسې مور پلار ورونه قربان دوستان ټول بوته پتا مږي کچيري یو چا په شهادت رسولي ام دي لطفا ودغه شمیره ته زنګ ووي او کچيري د سې مسلمان وروته معلومات د 8 کالو مخکي یا د 8 کالو په وخت کې نو دغه شمیره ته زنګ ووي د غزماره ټلیفون شمیره ده 0 1 0 5 5 4 1 0 8 شمیره بیا وایم 0 1 0 5 5 4 1 0 8 ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی و سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما یو بچی ورک دی شپار سکال دی تنزه جرش میاشت یکی دی چی ده کور سنا در کسوی دی آر چا آر مسلمان که با افغانستان که با پاکستان که ده خدای ده رضا ده فارجی زمر سره پا ده اشمهو من تماس بونه سی پرانگ هم سور بخون دی سور علک دی ده شپار سکال دی اول شمیرا ده تلیفون ده زما ده 0 2 1 0
یو سل سلور جرش دوم اشکاره ده سپر اویا جرش نسل ویست فنزس و اوش بیتر نمی بارم دهی ده خدای در ازاد پاره هر مسلمان بود که معلوماتی یا دهی بخول اوی نجی پرداوش می رو بانی مرسه تماس وانه جی خدای ممال سه و رازن یک مرگه پا مخ مشاسه
زده غزمو علایت یو بند و لسوالی لسوز می بکلی سیدون قیم یا عبدالرحمن تنامه ایمو یا دکاکاز بوی ده پیران که سنزه دیر ساله دیر ساله تیزی که نادره کده و داشت مارز در توائیم که چادره تراکو که پراویا کل کر راویا تنزه سواچیا ولک مارز که پراویا سیتا سلور سلوی سیتا هوا چادره تراکو کده بلا شیرینی
دی غزنی دو ولایت یما دی توجنی دی کلی یما دی مولیات دی ظاهر زوی یما دی ما یه ورور ده دی عبدالرحمن تنامه بندی ده چلور دیرس یا پینزه دیرس کال وقت بکیگی چه پا ایران که نادره کوو نو که هر چه تا معلومات وی ده دورک سوی عدیزان و پتیغان چه دی خپل ده خپل نشر ورکی آغا دی بس ما تا پا سپر و آویا چلور سو آتوی سپر پینزه سو چلور شپیتا پا دیش ماره بندی دی زنگو وگی بلش ماره داری با پر و آویا یو سد وش پیتا نویس دو ویس بلش ماره می ده دی روشن سپر ناویا پینزه سو پینزه پینزو شپاک سو لفت و لفت نو که هر چه تا معلومات لی بس ما تا دی پا دی غوش مارو بندی زنگ را کلی تلیپون نمیمونه نا یو جهان
من این کام رو را پا دی هیلی چی در طول و دوستان و برک عزیزان جر تجر پیدا سی اول خپل و کورونه یو سر یو زیسی